ډول راووسی.
او د سنه په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له نوریاس نوریز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په بیت کې د لکتر لګه اتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته دغه پیښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېر شپه د ولایت د پولریږي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ د وسله وال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې څلور وسله والو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هموي ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسله وال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. ښاغلی ارغندیوال ازادي راډیو ته د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا د لومړنۍ کنګرې په اړه چې د پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې تر اوسه د ده او د ښاغلي حکمتیار تر منځ یووالی نه دی رامنځته شوی. د ایران او عراق تر منځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشیزه کې به چې د فلپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوې خبرې وشي. ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. او سعد حریري چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظمي له څوکۍ خپل استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وای پڼه هم وګورئ او ویلبلی په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له مرزي احمد سینه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د کوربې چین لوبډلې په ماتولو سره دوهم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د ټکنیک ډایرکټر طاهر روفین آزادی راډیو ته ویل چې د چین د ساحلي فوټبال په سلور اڑخیزو لوبو کې پرون یک شنبه افغان لوبډلې چین ته یو د سفر او دغه راز مالیزیا ته سلور دیو پروډان نیمات ورکړه او د سپینو زرو مډال خپل کړ. په دغه سیالې کې عمان لوبډلې د افغانستان چین او مالیزیا ته په مات سره لومړی مقام خپل کړ. د ساحلي فوټبال سلور اڑخیزې سیالې د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 8 نیټه فایل او پرون پایته ورسېدی. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، عمان، چین او ماليزیا د ساحلي فوټبال لوبډلو ګډون کړی و. د احمدشاه ابدالي کرکټ د سلور ورځنۍ سیالۍ نهمه لوبه نن په خوست کې د امو او بوس لوبډلو ترمنځ پیل شوه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 6 نیټه پیل شوې دي چې د هیواد د 500 سنونو د کرکټ لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د دغو لوبو غوره لوبغاړی بهیر محبوب دی چې تر دې دمه 1031 منډې جوړې کړي. دغه راز د فرست کلاس سیالۍ لسمه لوبه هم په ننګرهار کې د سپین غر او مساینک لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. او یو ډله تحسن کوونکو نن د کرکټ بورډ پر وړاندې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تنظیمونکي زیاودان ازادي راډیو ته ویل کرکټ د ناکامۍ په لوري روان دی او که مشرانې بدل نشي دوی به د تحسن ترڅنګ د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایي رئیس د فساد اسناد هم محکمې ته وسپاري. د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې تحسن کوونکو د خپلو شخصي ګټو پر خاطر په دغه عمل لاس پورې کړی.
وسه مرزو د افغانستان شمال ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې ځینې بهرني اتباع د داعش د ډلې غړو ته پوځي روزنه ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع یې څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده خو د ځپلو لپاره یې تر اوسه د په وینا جدي اقدام نه دی سوی. تفصیل به له خان محمد سین څخه واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې د شتون خبرې نوي نه دي. اوس د جوزجان ولایت چارواکي د یو شمیر بهرنیو په تیره د اروپایي هیوادونو د اتباعو لخوا د داعش د غړو په روزلو خبرې کوي او په اړه یې اندېښنې ښیي. د دغه ولایت د والی ویان محمد رضا غفوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فرانسویانو، چچنیانو، پاکستانیانو، عربو او ازبکو په ګډون ځینې بهرني اتباع په دغه ولایت کې د داعش د ډلې غړي روزي. ښاغلی غفوري وایي دغه مسئله څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې، خو تر اوسه د دغه ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام نه دی شوی.
په داعش ډله کې فرانسویان او ځینې نور بهرنیان شته چې د دغې ډلې د غړیو د روزلو مسؤلیت لري. پاکستانیان او چینایان هم پکې شته. موږ یې تاییدوو چې بهرنیان شته. دوی شاوخوا 15 کسان دي او له کورنیو سره دلته راغلي دي.
سربیره پر د درزه پخانی ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل دغه بهرني اتباع د سیمې ظلمکی چې عمرونه د دیار لسو ولسو کلونو ترمنځ دي د ځانوژونکو حملو او د ماینونو د ځای پر ځای کولو لپاره روزي. ښاغلی حشر وویل د دغو بهرنیو موجودیت د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي او له دولته غواړي چې د ځپلو لپاره یې جدي اقدام وکړي، او که نه نو د دوی په خبره د داعش د ډلې فعالیتونه به د یاد ولایت نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي.
لوڅو میاشتو رئیس د بهرنیو اتباعو فعالیتونه شته. په دغو بهرنیانو کې پاکستانی، عربي، سوډانی، عراقي، فرانسوي او داسې نور موجود دي او د یو لړ تحرکاتو لپاره په روزلو بوخت دي.
د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت د درزاب او قوشتېپه په ولسوالیو کې فعاله ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د داعش د ډلې فعالیتونه د هیواد له ختیځو سیمو نه د هیواد شمال او په تېره جوزجان ولایت ته ورسېدل. پخوا تر دې د ولسي جرګې ځینو غړو په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنې ښودلې دي، خو پښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د داعش ډلې او د بهرنیو اتباعو پر ضد چې د دغه ډلې غړي روزي اقدام وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنی شي داسې ځوابوي:
عملیات وسیر ما ولایت سمت شمال پلان کردیم.
په شمال کې مو پراخ عملیات پلان کړي. د دغو عملیاتو په پلي کېدو سره به پخوانی وضعیت تکرار نشي او دغه ډلې به وځپو. موږ باید لومړی زمینې برابرې کړو او بیا پر هغو ځایونو چې مخالفین پکې دي ګزار وکړو.
په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان په هیواد کې د داعش د ډلې فعالیتونه او د ځینو بهرنیو اتباعو لخوا د یاد ډلې د غړو روزل د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه باید د هوا او ځمکې له لارې دغه ډله وځپي، ځکه د ده په خبره که داسې ونه شي په شمالي ولایتونو کې به د داعش د ډلې فعالیتونه نور هم پراخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د جوزجان د چارواکو اداوی خو مو واوریدلی، خو دا یادونه باید وکم چې تر اوسه د دې ولایت یعنی په جوزجان کې د داعش ډلې د غړو د پوځي روزنې په برخه کې د اروپایي اتباعو د شکلتیا په اړه کره اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس یو بلې مسلې ته چې دا هم د افغانانو او بیا هم د داعش پورې اړوند ده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د البو کمال سیمه بیرته نیولې ده. د رپورټونو له مخې د ایران له ملاتړه برخمن شي عملی شو. څو ورځې د مخه د داعش له لاسه د سیمې د نیولو اعلان وکړ. په البو کمال سیمه باندې د ایران له ملاتړ برخمن شیګانو کې یو شمیر افغانان هم شامل وو. صفی الله ستانکسي په دې اړه دغه راپور د رویټرز خبري اژانس په حواله جوړ کړی دی.
د لبنان د حزب الله ډلې جنګیالي او د عراق شیعه ملیشه چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعهګانو ترڅنګ په سوریه کې جنګېدل د البو کمال کنټرول له لاسه ورکړ. البو کمال په دیروزور ولایت کې موقعیت لري. دا سیمه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وروسته پټنځای بلل کېده. ایراني ملیشو څو ورځې مخکې د البو کمال د نیولو اعلان وکړ، خو اوس د رپورټونو په اساس دا ملیشه بیرته په شا شوې دي. سوري ځواکونه هم چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعه ملیشو او د روسیې د هوایي بمبار په مټ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه مخته وړي، د چهارشنبې په ورځ د رزور ولایت په البو کمال کې د بریا اعلان وکړ. قومي مشرانو او د جګړې او څارونکو د دوشنبې په ورځ ویلي شیعه جنګیالي په البو کمال کې له کمین سره مخ شول. یو قومي مشر قهتان غنام العلي ویلي د اسلامي دولت ډلې سخت دریزو د انتحاري حملو په ترسره کولو او د راکټونو په ویشتلو سره خپل تیرستونکي بریدونه وروسته له هغه وکړل چې ایراني ملیشو فکر کاوه داعشانو ښار پرېښی دی. په شیعه ملیشو باندې داعش سخت غریزو د خار له زړنه له هغو تونلونو حمله وکړي چې دوی لمخ کې پکې پټ شوی وو. معلومه نه ده چې د داعش سخت دریزو لخوا په شیعه ملیشو باندې په حمله کې څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. د شیعه جنګیالیو د اتحاد یو قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په البوکمال باندې د حملو مشري د حزب الله خاصو پوځیانو کوله او یو شمېر عراقي او افغان شیعه ملیشو یې ملتیا کوله. د رپورټونو په اساس ایران د سوریې او یمن جګړو ته زرګونه افغان شیعهګان استولي چې په افغانستان کې توند غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ایراني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره په دې مورد جدي خبرې کوي. پوځي کارپوهان او د سوریې سیاسي مخالفان وایي روسیا په هر قیمت په سوریه کې نیول شوې سیمې د هوایي بمباریو په مټ کنټرولوي او دا کار یې په البوکمال هم کړی دی. په برېټانیا کې مېشت د سوریې د جګړې وڅارونکي او د سیمې خلکو ویلي د یکشنبې په ورځ جټ الوتکو چې د روسیې ښکارېدلې د درېیمې ورځې په مخه البوکمال او شاوخوا سیمې بمبار کړې او لږ تر لږه 50 ملکیان اکثره ښځې او ماشومان یې ووژل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وود ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ صفه دولس اشپړنوي او د اف ام برسل شر پنځه صفه خبرونې لري او دغه ورځ که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واورئ. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم د افغانستان اړوند یوې اقتصادي موضوع ته ورځو چې ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اووم کنفرانس د سې شنبې او چهارشنبې روسو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیدونکې دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوه مرستیال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاري او کانفرنس چې له 2015 میلادي کال راهیسې جوړیږي څه دی او څه اهمیت لري؟ سلیم محمد صالح براته وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په اووم کنفرانس کې به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو یا هم د اقتصادي چارو وزیران د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو رئیسان برخه واخلي. اووم کنفرانس د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه کنفرانس کې د برخوالو هیوادونو او سازمانونو شمیر په زیاتېدو دی. ویل سوي چې د ریکا په شپږم کنفرانس کې چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر پر درېیمه او څلورمه په کابل کې جوړ سوی و د 40 هیوادونو او 150 سازمانونو استازو برخه درلوده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغه کنفرانس کې د سیمه ایزو پروژو لپاره پر نویو اقداماتو غور کیږي. دای وی دغه کانفرنس د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو فرصتونه ایجاد کړی دي.
امسال سه پروژه مهم در چارچوب گذاشته.
دای وی سه کال درې مهم پروژه د شپږم امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسه ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لپاره د افغانستان خزو اقتصادي ورتیاو جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول او بلدا چې د ریکا په چوکاټ کې د چړنو او ارزونې د مرکز جوړول
در چارچوب ریکا.
د ریکا په اووم کنفرانس کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش برخه ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د کنفرانس لړۍ هغه چوکاټ دی چې توانېدلې په افغانستان جنوبي او مرکزی آسیا کې د سیمه ایز اقتصادي ادغام زمینه برابره کړي. دغه سیمه ایزه همکاري پر اقتصادي وده، د بېوزلۍ پر له منځه وړلو، سیمه ایز اقتصاد او امن راڅرخي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو معین عادل راز ویلي ریکا پر افغانستان متمرکز د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو او تجارت د راجلبولو لپاره یو اغیزناک میکانیزم دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي راډیو ته ویل کابل توانېدلې د ریکا له کنفرانس څخه په سیاسي لحاظ ډېره ګټه واخلي.
افغانستان توانیدلی په اقتصادی لحاظ تر یو حده له ریکا کانفرنس څخه استفاده وکړي، خو په سیاسي لحاظ ډیره ګټه ورڅخه اخلي. دا اوس هم چې د ریکا بل غونډه جوړیږي د افغانستان موضوع په سر کې ده. د افغانستان په اړه سیمه ایز تعهدات بیا پکې مطرح کیږي. کچیرې په هوښیاري او ښه مدیریت پکې مخکې لاړ شو ډیر مو په ګټه دی.
که څه هم د ریکا د کنفرانس لپاره 12 کاله تیرېدونکي دي، ځین انتقاد کوونکي وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی د دې سلسلې له لارې ډېر مشخص کارونه وکړي. د ریکا په کاري ساحه کې د انرژۍ، د ترانسپورټ، د شبکو، د تجارت او ترانزیت په برخه کې د سانتیاوو په سیمه کې د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکارۍ موضوع شامله ده. د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سعادت بیا په دې نظر ده چې د ریکا په کنفرانسونو کې ځینې لوی پروژې مطرح شوي، خو په عملي برخه کې یې کارونه پت روان دي.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې افغانستان ته راغلې په دې هکله خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
د ریکا اوله غونډه په 2015 میلادي کال په کابل کې د افغانستان په کوربتوب وسو چې د یولسو سیمه ییزو هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د ریکا دویم کانفرانس د هندوستان په پلازمینه نوی دیلی، دریم په اسلام آباد، څلورم په ترکیه، پنځم په تاجکستان او شپږم کانفرانس په کابل کې جوړ شوی و. افغان حکومت وایي د کانفرانسونو د دې لړۍ په مرسته به د سیمه ییز ترانزیت او تجارت په برخه کې د افغانستان د نقش په بیا احیا کولو سره به افغانان له بې وزلۍ خلاص او افغانستان به د سیمه ییزو همکاریو او تجارت په مرکز بدل سي. افغان حکومت وایي ریکا اوس د سیمه ییزو همکاریو په یو مهم چوکاټ بدل سوی چې د سیمه ییزو پروژو لپاره مهمې اسانتیاوې برابروي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
الو، السلام علیکم. زه اسد الله عظیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی په ولایت کې ډېر سخت د امنی ده، ډېر سخت بدالت ده. نه مسلین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتبو ته. دغه موږ تاسو ته وایو، تاسو یې موږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما له ټولو قومي مشرانو، دیني علماو، مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو څخه دا هیله ده چې د هغه چا په مقابل کې په سولهیزه توګه خپل اواز اوچت کړي، څوک چې په نظام کې د افغانیت او اسلامیت له کلمو سره د پردیو په اشاره په تذکره کې مخالفت کوي، او همدارنګه د پارلمان د هغو وکیلانو څخه چې واقعي مسلمانان او افغانان دي هیله لرو د ولسمشر له فرمان څخه تایید وکړي او په تذکره کې د اسلامیت او افغانیت نامه ته ځای ورکړي.
خبرې کوم زموږ قیدونه پوره دي. خبر درته خوشي کوي نه تاسو ته خواهش کوو چې دا رسنیو ته ور ورسېږي. د خاطرې کرزي تخفیفونه نه چلیږي، ودې په څه خاطر باندې په کومه دلیل باندې نه چلیږي. تاسو ته ډېر خواهش کوو چې دغه رسنیو ته باید چې ورسوي او چې دولت غټو چارواکو ته باید چې ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د امو افغانانو نظر نه موارد دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره یست. د خبرونه د پای په شیبو کې یو کلیز ژغونو راډیو جرمه 214 برخه خبرې دوت چمتو ده پکې راوي وره.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. دیو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه دو مساگول پا مشوارا خدای داد خپل امیدوارا میرمنا کلینیک تا بیولی وا. مساگول خوشحال و خپل مور سنم گولی تا یه ویل دواره تکوه چې نور هم خيار شم او ډیرو خلکو ته خې خلارې وخیم. اوس به واورو چې نازیا او ترور بیبي د چا په لیدو حیرانېږي.
وا نازی، تیغ نه راته ډیره توده ښکاره شوه، اس نه چې پاسې درنه وسوځي.
ترور بیبی ورته مې پام دی نه رانه سوځي.
ما به چې بل وخت په غرونو باندو کې ډوډۍ نه وا پخه کړي، نغاری کې د لارګي هم ډېره چولې کانه.
مکوه ترورې،
نو ګوري د پور د غر له وچو لرګیو او بوټو ډک دی. ای
مکه نازی لوری، د لرګیو خوش سوځونه موبایل لري. او رښتیا څنګه دی د بانډو ژوند دې خوښ سو کنه؟
او ډېر به خوښ شو، دا شاوخوا کېږدی، دا د غرویو غږونه تومره خواږه راباندې لګي چې مه کوه پوښتنه.
خی نازو ګلې، زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشومه وم په دې ورپورتو غرونو کې مې ډېرې مېږې ورې څرولې دي.
وی ترورې
هلته را پورې خاندي.
زما خو اوس درته پام شو، ته خو سم دمه کوچه یې، د کوچیانو غوندې خبرې کوې.
اخلا خود کوچه یم، دا خو چې د ګل ماما پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم کنه شپه ورځ به مو مزلې کولې. چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې پوګه راړوله.
هو نو څوک چې کروته غوړي خوري مېږې پسونه به م پوګو اړوي.
چې داسې ده تم سر لله نه کوچې سوې.
وای ترور بیبی، کوچیتوب ته خو زه خوشحاله یم، خو ناروغې مېږې څه چې وړه وری به م پوګو نه شم وړی.
خیر ده وروره، به تکړه سی وپیدې.
ترور بیبی، زه نه پوهېږم چې ګل ماما زه ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو، کېږدۍ راته ودروله.
سر مه پسې ګرځوه، خپل ژوند کوه، دا هم هم خپله مینه ده. یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو.
خیر دی خدای،
ته وګوره سیریږې. ای نازیه لورې، دا د څنګ د کېږدې سپی چا ته غږېږي؟ ما ته خو داسې ډېر خروړی معلومېږي.
ته صبر چې د کېږدې له مخې وګورم. اوهو ترور بیبی، دا څه کیسه ده؟
ولې څه خبره ده؟
دا خو چټه پټه کوچیانۍ پیغله پاس پره ده او دې خوا یې اس را روان کړی دی.
ګلې زړه دې پدمشه، یوه خبره درته وکم.
هو وایه خدای دادا، څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې پوښتنه به دې ولنه کړې وه، چې اوس خو بله ما سه لجوت نه وي.
او دا کلینیک وګوره، دا ستا لیونۍ خبرې وګوره، له چا ته پوښتنه وکم؟
غوسه کېږه مه ګل پري، ما ویل چې زما او ستا له زرغون طوطي نه، زما او ستا له نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه، اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې.
دا خبرې مه کوه، دا خلک پسې وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي. هغه ده ډاکټر را روانه ده، مخکې زه هم وکتلم، ویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه. ته صبر چې اوس څه وایي.
ډاکټرې صاحبې، په دواړو لاسونو سلام درته کوم.
وعلیکم سلام، ته مهرباني وکړه کینه، چې کوم دارو ورته پکار وي هغه ټول ورته ښیم. رښتیا زیره مې در باندې، ماشوم مخه او صحتمن ده.
وای په ایمان خوشحاله شې، زیره دې وایم په ګل بدل شه.
ګل پری په یو ګل نه، په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي.
کور مو ودان، یوه بله خبره مې کوله.
زړه دې بدمشه، یوه خبره څه؟ سل خبرې خو وکړه.
دا مې ویل چې میرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم، که څنګه ګل پری؟
دای دی خپل ځواب وایي.
ډاکټر صاحب، هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه.
د څه شي خبره؟
خو زه شرمېږم. ای ګل پری، زه دې بدمشه ته ورته ووایه.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده، ته به خپله ورته ووایه که نه؟
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده، ما وی هسې نه چې په کلینیک کې راته ووایي چې هسې خوشې چټي کلینیک ته راغلی یې، مېرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي. خو ګوره خدای داده، خو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته، که نه ماشوم ته هم خطر وو او دې ته هم.
وای شکر چې د موسی اړول مې ومنله، که نه زه دې بدمشه زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي. چې څنګه دی؟
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلي ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
وی سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه، داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډیر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیاب هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډیره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تېروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلی خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو تر منځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهي، مخې ته مې انګور درته ایښی دي، هیڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه یې خورم.
ولې په نو خوراک راته ناسته یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلي، ستاسو په کور کې به په څه شي څکم ونه کم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تاته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده، که دا خبره وزنګېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوئ، همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه، خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویل یې چې له خان صاحب دلاوه خان سره مو هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته د سړي اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره یې لیدلي کتلي دي.
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویل یې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک یې په او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه، څه کوې ته؟ لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمن ګلپری کلینیک ته راوستې وه چې د میرمنې او د راتلونکي ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. بایده دی چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.